وړاندې کوو د افغانستان په وخت د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به په کندوز کې د حقیقت موندون کې هیئت د موندنو له ریپورت خبر شي. نور ریپورتونه لرو خو لومړی سید کمال شاه عارف ته ورسو د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
لومړی هم د خبرونو سرخطونه د کندوز د پیښو د حقیقت موندنې کمیسن وایي چې خپل ریپورت یې حکومت ته سپارلی دی. د پکتیا چارواکي وایي ټاکل سوی د دې ولایت شپږ ولسوالۍ ته غځېدلې لار نن پرانیستل سي. او د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونۍ غونډه کې د سوریې د سولر نیم کلین بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ سوی. د خبرونو تفصیل د کندوز د پیښو حقیقت موندنې کمیسن وایي چې خپل ریپورت یې حکومت ته سپارلی دی. د دغه کمیسن یو مشر فاروق وردک پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت شورا له کتنې وروسته به د خپل ریپورت لازمي برخې روان اونۍ له ولس سره شریکې کړي. دی وایي ټول ریپورت په 200 پاڼو کې لیکل شوی. د ریپورت مرستندوی اسناد 2000 پاڼې دي چې له خلکو سره پکښې خبرې شوي دي. ټول مواد د افغانستان جمهور رئیس ته وسپارل شول. سره له دې چې فاروق وردک له تفصیلاتو ډډه وکړه خو دومره یې وویل چې د دوی ریپورت خلاصه په 28 پاڼو کې لیکل شوې او په تشکیلاتو کدرونو او پالیسیو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د پکتیا ولایت شپږ ولسوالۍ ته د غځېدلې سړک د پرانیستلو لپاره کار روان دی چې کېدای سي نن پرانیستل سي. وسلوال طالبانو پرون د یو غره په لمن کې د چاودنې په وسیله د څمکنیو منګل احمدخیلو ځاځي اریوب پټان او جنخیلو ولسوالۍ ته تلونکي لاره ځکه وتړل چې دغو ولسوالۍ ته د امنیتي ځواکونو د ورتګ مخه ونیسي. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی اوراخیل ازادي راډیو ته وویل چې سیمې ته امنیتي ځواکونو پر سر دوسر مخالفینو له مقاومت لاس اخیستی او پښې سپکې کړې دي. د وی بدبختانه هغه وسایل چې سړک باید جوړ کړی وای نه وخت را ورسېدل. تاسو په هیڅ سیمه غرنۍ د یو کمر را پریوتې دي هغه چې لري کړاسو سبب لا پرانستل سي. د پکتیا امنیه قمندان زیاته کړه چې د بلډوزرو او نور وسایلو په مرسته د لارې د پرانستلو هلې ځلې روان دي. وسلوال طالبانو په دې اړه کومه تفسیره نه ده کړې. د غور والی د دغه ولایت په محبس کې له زندانی شوزو سره تر لیدو وروسته ویل چې په دوه شوزو باندې جنسي تیری نه دی سوی. خو د تحقیق پر مهال د ځینو څارنوالان لخوا شوزو ته د بیا ځای وړاندیزونه سوي دي چې دا موضوع به کلکه وڅېړي. د غور په محبس کې وی زندانی شوزي ادعا وکړه چې یو څارنوال د تحقیق پر مهال ورته د جنسي رابطې وړاندیز کړی وو. د نوریا په نامه د زندانی شوزي له محبس څخه د والی سیما جویندا د لیدنې پر مهال پرته لدې چې د کوم کس نوم بخلی ازادي راډیو ته وویل چې یو څارنوال قید کمول په بدل کې دغه وړاندیز ورته کړی وو.
تو یک دلیل خلاص میخیری
بیاک رو دیری کی دا وای هغه راتول چې ته په یو دلیل خلاص دای سي یو دلیل لري اشاره وکړه. هغه سرانوال کچيري اوس ماته مخامخ کړی ایزه پیجندلې سم اشاره وکړه چې بللار دا د چته لخپل وجود کار واخلې. د غور والی سیما جویندا ورسته تر دې د دغه ولایت محبس لیدنه وکړه چې د حقوق او عدالت موسسه په دې ورستوي کې ادعا وکړه چې د افغانستان په لویدو ولایتونو کې د جنو قاضیانو او سرانوالان لخوا په محبوسینو باندې جنسي تیاری سوی دی. بیا هم شرغلست د رومانیا چرواکی وای تیرش په پایتخت بخاریس کې په ونټ کلب کې چاودنی او ورلګیدنې لړ لږ شپږ وش کسان وژلي او اته ته نورې ټپین کړې دي. د رومانیا د کورنۍ چارو وزارت مرستيالو ویل دا پیښه د بخاریس په شهر کې په ورستۍ لسیزه کې تر ټولو ناوړه پیښه ده. د غنټ کلب د پیښې پر مهال لخل ګټکو اینه شهیدان وای د نایټ کلب د نن د اورلوبي چاودنی وسوي چې لاملې د وداني چت او ستون اور واخیست. یو اینه شهید رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د اور څخه د تیښت پر مهال یو شمېر کسان تر پښو لاندې سول. د رومانیا د صدر اعظم رستيال ویلي چې د پیښ په اړه څېړنې پیل شوې دي. د نړۍ مشران وای د ویانا پرونی غونډه کې د سوریې د څلور نیم کلن بحران د حل لور ته یو سفر مختک سوي خو د بشر لاسات د برخلیک په اړه اختلافات حل شوي نه دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری ویل چې ل خپل روسی او ایرانی سارو سره د دغه مسلې د حل لپاره د خبرو پر دوام موافقه کړې ده. بلخوا د فرانسې د بهرنی چارو وزیر لورن فایبوس ویل چې په یو شمېر مسایلو موافقه وسوه. دغه راز د اروپا اتحادیه د بهرنی سیاست د ادارې مشر فدریکا موګرینی ویل چې په دې موافقه وسوه چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو سیاسي پروسه پیل شي. د سوریه په اړه د ویانا په دوه خبرو کې د شپږو هیوادونو ډیپلوماټانو او د لومړي ځل لپاره ایران هم برخه واخسته. د بشر د حقوقو څارونکو سازمان هیومن رائټس واچ د امریکا بهرنی چارو وزیر څخه غوښتي چې منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال د سیمې حکومتونو ته د بشر حقوقو د ناوړه وضعیت په حق له خپل اندېښنه څرګنده کړي. ټاکل شوی چې جان کیری له قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه خپل لیدنې نن پیل کړي. هیومن رائټس واچ پرون وویل چې جان کیری باید د دغو هیوادونو مشرانو ته په زغرده ووایي چې د بیا موجب بندیسو کسانو خوشی کدل د بشری حقوقو د ملاتړو ادارو او خبرلان د فعالیت ازادي او د بشری حقوقو د اساسي ژمنو ترسره کول د دوه اړخیزو روابطو د پیاوړتیا یو مهمه برخه ده. د ناروې یو محکمې پرون دغلته یو کوردي ملا په 14 میاشتې بند محکوم کړ. دا ملا چې نجم الدین نومیږي د فروری په میاشت کې یې مسلمانانو ته بلنه ورکړې وه چې هغه عراقي کوردي ووژني چې د قرآن پاک د سوزونې پر مهال یې خپل تصویرونه خپاره کړي وو. نوموړي ویلي هر چا چې دا کس ووژه دی به ورته تحفه ورکړي. د محکمې قاضي وویل شاید داسې کسان پیدا سي چې رښتیا هم د دې ملا بلنه ومني او قتل ترسره کړي. محکمې د نوموړي دا خبرې پاروونکي بللي چې د بیان د ازادۍ په توګه ترې دفاع نسي کېدای. اوس دا 9-15 کلن کوردي ملا دوې اونۍ وخت لري چې د دې هیواد بلې لوړې محکمې ته مراجعه وکړي. او د ناټو یو لوی قومندان وایي روسیه تېره میاشت یو توغندۍ وازمایه چې ښکاري په خپل دا کار سره د سړې جګړې د مهال د وسلو د کنټرول د یوې معاهدې څخه چې د ماتېدو له ګواښ سره مخامخ ده سرغړونه کړې ده. د امریکا د هوایي ځواکونو قومندان جنرال فیلیپ بریډلوب د دغه توغندۍ په هکله تفصیلات ورنه کړل، خو دومره یې وویل چې دغه ازموینه د یو لړ ازموینو له ټولو نوې یوه وه چې کېدای سي په هغوی کې د 1908 میلادي کال یا د INF یا د منځني واټن اټومي ځواکونو د معاهدې خپکه تیرې سوي وي. تیر کال امریکا د لومړي ځل لپاره د دغه معاهدې څخه د سرغړونې تور پر روسیې ولګاوه، خو مسکو په کلکه رد کړ او حتی په امریکا یې تور ولګاوه چې په وروستیو کلونو کې اروپا کې د رادار سیستمونو او نورو تخنیکونو په لګولو سره خپله دفاعي معاهدې څخه سرغړونه کړې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل کغواړي د دې خبرونو تفصیل وګورئ نو زموږ ویبپاڼه ته ورتل شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼه پته ده. په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د کندز د پیښو حقیقت موندونکو کمیسیون وایي چې خپل نهایي ریپورت د افغانستان حکومت ته سپارلی دی. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې په کابل کې سوله خوب نه دی تر ناملاندې یو نندارتون جوړ شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم هڅه کوي چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې مرسته وکړي. د نورستان په برګې مټال کې پرون جګړه شوې ده چې پکې مرګ ژوبلا وختې ده. همدارنګه مولا دې هم خبره و چې شاروخ خان چې د هندي فلمونو یو ستوری دی 50 کلن شو وایي چې له سینما لاس نه اخلي. نور ریپورتونه هم لرو. ساینس او ټکنالوژي پروګرام او ازادي اوریدونکي هم له یادم وباسي. د کندز پیښو حقیقت موندونکي کمیسیون وایي خپل نهایي ریپورت د افغانستان حکومت ته سپارلی. دغه ریپورت د افغانستان د پوهنې پخواني وزیر فاروق وردګ او د امنیت د ریاست پخواني رئیس امرالله صالح په مشرۍ برابر شوی. سلطان محمد سروري تفصیل وړاندې کوي.
د کندز د پیښو د حقیقت موندونکي خپلواک کمیسیون یو مشر فاروق وردګ پرون ازادي راډیو ته وویل چې خپل ریپورت یې نهایي کړی او د افغانستان جمهور رئیس، د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس او د امنیت د شورا غړو ته سپارلی دی. خغلی وردګ وویل چې فیصله پدې وشوه چې د امنیت د شورا غړي به دغه ریپورت وګوري او کچیر دوی کوم توضیحات غوښتل یا پوښتنې درلودي کمیسیون ته به مراجعه وکړي.
موږ پرون خپل گزارش ورته عراق کړ او وی وخت وکړو 2000 صفحه گزارش دی. دوی به گزارش مو ولونی او د لوستلو نه وروسته که سوالونه او توضیحات ورته ضرور وي هغه به ان شاء الله سبا یا بل سبا موږ د شورا امنیت سره بل مجلس ونیسو. هغه توضیحات چې ضروری توضیحات ارائه شول دغه نه وروسته به ان شاء الله موږ خپل گزارش هغه قسمتونه چې لازم دی هغه به خپل ګران وطنوالو سره د مطبوعاتو له لارې شریک.
فاروق وردګ پرته لدې چې نور تفصیلات ورکړي وویل چې دوی د خپل ریپورت خلاصه په 28 پاڼو کې لیکلې ده چې تقریبا 25 سفارښونه او توصیې لري. هغه وویل چې دوی سفارښونه په درې برخو ویشل شوې دي چې په هغو کې په تشکیلاتو، په کډرونو او په پالیسیو کې اصلاحات شامل دي. هغه وویل چې دوی د خپل ریپورت په برابرولو کې د تلې یا میزان په شپږمه نیټه د قندوز د سقوط د پیښې ټول زیربط اړخونه څېړلې دي. له خلکو، سیمه ایزو او د مرکزي حکومت چارواکو او د امنیت د شورا له غړو سره خبرې کړې دي. فاروق وردک زیاته کړه چې د مدني ټولنو له استازو، ځوانانو او میرمنو سره هم د دغه ریپورت په جوړولو کې مرکې شوې دي. دغه راز د مطبوعاتو هغو لیکنو څخه چې د قندوز له سقوطه وروسته یې په دریو اونیو کې کړي او حتی د فیسبوک له لیکنو څخه هم په دغه ریپورت کې کار اخیستل شوی دی. قندوز په افغانستان کې د تیرو 14 کلونو په جګړه کې لومړی ولایت و چې مرکز یې د تیرې میزان میاشتې په شپږمه د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغی. سره له دې چې افغان ځواکونو وشو کړی چې د ائتلافي قواوو په هوایي ملاتړ د قندوز ښار او شاوخوا سیمې بیرته ونیسي او حتی هغه سیمې هم بیرته ونیولې چې کلونه راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وې، خو د دغه ښار سقوط د افغان ځواکونو د وړتیا او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په هکله پوښتنې راولاړې کړې، چې په نتیجه کې امریکا فیصله وکړه چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو موده او ماموریت وغځوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سوله خوب نه ده، دا د هغه نندارتون سرلیک دی چې پرون یو شمیر فرهنګي ټولنو په کابل کې پرانیست. پاړی نور تفصیل له سید کمال شارف نورو.
د یادو فرهنګي ټولنو مسلینو له قفسونو څخه د څو سپینو کپتورو تر خوشی کېدو وروسته وویل غواړي په خپل دې کار سره د حکومت د سولې ملاتړ وکړي او په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. دغه نندارتون چې د جمعې په ورځ تر ماپښین وروسته په کابل کې دارالامان قصر ته څیرمه ترسره سو، مسؤلینو یې هدف د سولې فرهنګ ته پراختیا او په هیواد کې د رواني جګړې ختمولو بلل. د همدې فرهنګي ټولنو له ډلې د فرهنګ خاطرای افرینان مسؤل بارش سروري ازادي رادیو سره خبرو کې د نننی پروګرام په اړه ازادي رادیو ته داسې ویل:
ای برنامه کې امروز شاهدش بودین به خاطر تبسم
دی وایز مر د نننی پروګرام هدف د خلکو پر شونډو باندې د خندا راوړل وو. د دې ترڅنګ مر د سولې کفتری چې په قفس کې بندي وي هوا ته مخوش کړي او غواړو په دې حرکت سره یو سولې فضا رامنځته کړو،
ترې کې بذریم فضا صلح او امید را ایجاد وکړو.
د همدې نندارتون پر مهال یو شمیر پلاستیکي تومنچې د نمونې په ډول پر ځمکه کښې شول سوې او په هیواد کې د روان جنگ د ختمولو په نیامت یې ورباندې سرې کرښې تاو کړې. د دغو ټولنو مسؤلینو وویل چې تر دې مخکې هم په هیواد کې د سولې د ټینګښت او د روان جنگ د ختمولو په هدف ورته پروګرامونه ترسره کړي دي. دوی وایي چې دا نندارتون په هیواد کې د سولې د جوړېدونکي پروګرام تر جوړېدو مخکې چې ټاکل سوی د نومبر میاشتې په پای کې په کابل کې جوړ سي ترسره کړ. دا نندارتون چې د ټولو پر مخ خلاص وو د بیلابیلو مدني ټولنو د غړو ترڅنګ ګڼو کسانو پکښې ګډون کړی وو. د دې نندارتون دوه تنو ګډونوالو ازادي رادیو سره خبرو کې په اوسنۍ حالاتو کې د ورته نندارتونونو ترسره کول ګټور وبلل.
و ای که ای پروگرام ها را برگزار کردن واقعا
دا کوم پروگرام چې نن تر سره سوز مړ لپاره ډیر جالب او شو، ماشاءالله ټول ځوانانو پکښې ګډون کړی وو. زه هیله لرم چې دا ډول پروگرامونه نور هم په کابل کې جوړ سي ترڅو نور ځوانان هم سولې ته وهڅول سي. نور باید مش په هیواد کې جنگ و نه اوسي،
نه باید د کشور ما جنگ باشه.
نمایشګر تو جایی که من میدم
دا کوم نندارا چې مرنن ولید ډیره پزړه پوري و، دا ټول د سولې نشي دي. په واقعیت کې ټول افغان ولس د سولې غوښتونکي دي، په خاص ډول ځوانان. باید په دې برخه کې نور هم کوششونه وسی ترڅو په هیواد کې وسرته سره سولې رامنځته شي.
ټوکې یو سولې سره سره در افغانستان بیا
د دې نندارتون ګډونوالو خپل خبرو کې د جګړې د پای ته رسیدو او په هیواد کې د وسرته سره سولې غوښتنه وکړه. دا یوازې د دې نندارتون ګډونوال نه دي چې په هیواد کې د روان جنگ د پای ته رسیدو غوښتنه کوي، بلکې ګڼ هیوادوال وایي چې د هیواد څو لسیزو جګړو خسته کړي او باید په هیواد کې وسرته سره سولې رامنځته شي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو د ولایتونو څخه د مستقیمو ریپورتونو په لړ کې د فراه ولایت ته ځو. د غلطه زموږ خبريال احمد شاه فطرت وایي چې په فراه ولایت کې د امنیتي ستونزو له کبله یو شمیر ښوونځي تړل شوي دي. فطرت صاحب، سهار دې په خیر. خبرونې ته ستړی مشي، په دې اړه اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي.
ان تاسو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، په فراه ولایت کې د امنیتي ګواښونو له امله په دې وروستیو کې در تلوی و زیاد سنزی که اغا شدینا و نارینو دوار و برخ کدی ترل سوی دی ما که در سنزی در فرا پا پشترود و لسوالهی که شیب کو و لسوالهی که او پشت کو و لسوالهی که در نیتی گواشون لامل ترل سوی و خوز پر تیره ونه که در غلاری در فرا مرکز تا هم غزیده لی او خلق گیری رندش من کردی در فرا در مرکز چه اخوات تقریبا پلاس کلیمتری از کلیمتری که هم زین شونزی حالت در امنیتی گواشون لامل تردسی وی او در اغو شون که او تر شون که در زین کسان لخوا گواشون سجی تاس شونزی و تره کنی تاس رو بعد چلند وسی در شونزی وی تردسی تقریبا در تینزل زر یا شر زر پشا خواه که بفرا که ما شمان او نور تنکیز بانان در شونه او روزین چخه بیورخ کردی چی خلقی هم واقعا دیر اندیش من کردی
فطرت صاحب دا خو په داسې حال کې ده چې وسلوال طالبانو په ځانګړې توګه د دوی نوي مشرتابه بیا بیا ویلي دي چې له ښوونځیو سره به کار نه لري او ښوونځي به نه تهدیدوي نو په فرا کې تاسو څه فکر کوئ چې وسلوال طالبان دي او که نه نورې ډلې دي چې د ښوونځیو د تړلو هڅې کوي
ما په د فرا د والي او همداشان د پوهنې ریاست سره په دې اړه څو واره خبرې کړې دي دې که څه هم یو لامل د دولت وسلوال مخالفان بولي خو په سیمه کښې چې موږ معلومات کړي دي ځینې نور عوامل هم شته او په خپله د دولت وسلوالو مخالفانو یا وسلوالو طالبانو هم تر اوسه مستقیما په دې اړه رسنیو ته هم څه نه دي ویلي دوی دا ښوونځي تړلي وي ځینې کسان په سیمه کښې وایي چې یو لامل یې خو امنیتي لامل دی ځکه چې فرا کښې اوس ناامني هم ډېره شوې او ناامني مرکز ته هم نږدې شوې یعنې مرکز په شل کیلومتري کښې وسلوال طالبان شتون لري یو دا عامل دی او په ځینې نورو حالاتو کښې ویل کېږي چې ځینې ښوونکي هم نه غواړي چې دوی وایي ماشینه لري دي ځینې بانې جوړوي او حتی په ځینو ښوونځیو کښې په خپله ښوونکي هم نور ښوونکي ګواښي نو د فرا والي محمد آصف ننګ په دې اړه بیا تېره اونۍ یو پیغام صادر کړی چې هر ښوونکی چې مکتب یې وتړل شي هغه به جزایي کېږي او حتی مابس ته به معرفي کېږي خو دغه ځینې جدي اقدامات شوي دي یعنې نور عوامل هم شته مستقیما خپلو طالبان ته ډېر حده لاس نه لري او موږ هم دلته په سیمې کښې چې خبرې کړي قومي مشران او سپین ږیري وایي چې دوی هڅه کوي دغه ښوونځي خلاص کړي خو تر یو اندازې
ډېره زیاته مننه کوو ښاغلي احمد شاه فطرت و چې له فرا ولایت څخه یې دغلته د ښوونځیو د تړل کېدو په اړه ویل ویل کېږي چې دغه ښوونځي د ناامنیو له کبله تړل شوي دي حکومتي چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې دا ښوونځي بېرته پرانیزي په دې اړه د وسلوالو طالبانو چې په سیمه کې په جګړو بوختي دریځ هم مهم دی چې د ښوونځیو د پرانیستو یا تړل کېدو په اړه یې په ډاګه څرګند کړي زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ زموږ بل خبریال روح الله انوري ته ورځو دی په کونړ کې دی په کونړ هغه ولایت دی چې زلزلې تر ټولو سخت ځپلی و همدارنګه له نورستان نه رپورټونه وایي چې دغلته د برګ مټال په ولسوالۍ کې پرون جګړه شوې ده انوري صاحب سهار دې په خیر خپرونې ته ستړی مه شي لومړی راته دا ووایه چې د زلزلې نه وروسته اوس دغلته د زلزله ځپلو وضعیت څنګه دی مرستې ور رسېدلې دي او خلک بېرته ځای پر ځای شوي او که نه
مننه تاسو او درنو زه هم سلامونه او سهار په خیر وایم دغه لکه څنګه چې تاسو ویلې چې کونړ د ولایتونو څخه دی چې زیات تلفات یې په دغه زلزله کښې لیدلي دي زیاتې سیمې داسې دي چې هغه لرې پرتې سیمې دي په هوارو ځایونو کښې یا د ولسوالۍ سره نږدې په دغه ساحو کښې اوس هم کومکونه ویشل کېږي پرون په مرکز اسدآباد کښې د ان آر سي یا د ناروې یوه مرستندویه ټولنه ده چې هغې د خوا نه شپږ څلوېښتو کورنیو باندې مرستې وویشل شوې چې 8000 افغانۍ وي هرې کورنۍ لپاره درې کمپلې وي او یعنې غوره غیر خوراکي مواد و هغه وویشل شو همدارنګه په وټپور کښې د آی او ایم د خوا نه په درې شپېته کورنیو باندې مرستې وویشل شوې د کونړ مرستیال والي قاضي محمد نبي احمدي وایي چې په ټولو ولسوالیو کښې سروې روانه ده او دغه ولسوالۍ چې دي په بېلابېلو خیریه مؤسسو او دولتي ریاستونو باندې ویشل شوي دي او هر اورګان مکلف دی چې هلته مرستې ورسوي خو بیا هم دوی غوښتنه کوي چې باید مرکزي دولت او نور مرستندویان چې دي هغوی دوی سره همکاري وکړي او زیاتې مرستې ته را ولېږي ځکه چې دلته ډېر کسان وژل شوي یو سل او پنځه ټپیان دي او له پنځه لسو زیات کورونه تخریب شوي دي، ویجاړ شوي دي. نو تاسو ته معلومه ده چې کونه یو یخ ولایت دی، دلته په هغه سیمو کې چې اوس بلې خلک ځپلي دي هلته واوره به شروع کېږي. اوس هم لږه لږه شوې ده، یخنی ده او بې سرپناه ژوند کول ډېر مشکل کار دی.
دا راته وایي چې د تاسو نوم یو رپورټ درلود په برګمټال ولسوالۍ کې چې نورستان ولسوالۍ د پرون جګړه شوې ده، اوس دغلته وضعیت څنګه دی؟
مننه صاحب، دغلته پرون سهار پنځه بجې د والي په وینا چې په سلګونو وسلوا چې داخلي او خارجي پکې شامل وو هغه حمله کړې د نورستان په برګمټال ولسوالۍ باندې. تر ماځیګره پورې دغه جسد بام درلود. والي وایي چې په دې کې درې سرتیري وژل شوي او یو لس ولسی وګړي او سرتیری ټپیان دي، او همدار شلو پورې وسلوال وژل شوي او زیات نور ټپیان شوي دي. جګړه پای ته رسیدلې ده، خو بیګا هم ما چې کوم معلومات واخیستل خال خال په دغه ځایونو کې کېدلې، خو هغه جګړې زور چې دی هغه مات شوی دی، نشته دی. او همدا ان صاحب، دغه نورستان کې هم زلزلې خلک ځپلي دي. تقریبا مونږ چې کوم راپورونه اخیستي وو، کسان مړې دي، شپږ اویا زخمیان دي، په سلګونو کورونه هلته ویجاړ شوي، همدارنګه څاروي د منځه تللي دي. نو هغه خلک هم مرستو ته اړتیا لري. والي وایي چې پرون په دواب نورګرام کې مرستې ویشل شروع شوي دي، وانټوګل ته بېګا رسېدلي. همدارنګه دوی کوشش کوي چې نور ولسوالیو ته چې چېرته ځایونه اوښتي دي هلته مرستې ورسېږي. خو لکه څنګه چې د کونړ چارواکي زیاتو نورو مرستو غوښتنه کوي، همدارنګه هغوی هم دا غوښتنه کوي چې باید په وخت باندې هغه زلزله ځپلو ته مرسته ورسول شي. تر څو
ډیره زیاته مننه انور صاحب له تاسو نه. قدرمنو دوستانو، په کونړ او نورستان کې د ازادي راډیو خبریال رهولان وری و چې د دغدواړو ولایتونو د زلزله ځپلو په وضعیت او همدارنګه په برګمټال کې د جګړې په اړه معلومات راکول. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې لپاره ګټور دی او د هر هغه هیواد هر کله کوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول ترسره کول غواړي. له پیښوره د ذبیح الله شفق راستولې رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هر څوک چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ترسره کول غواړي پاکستاني هر کله کوي. دغه وزارت وایي همدارز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په ضربه ځپ پوځي عملیاتو کې د خو او بدلو توپیر په ټول وسلوال ځپي، او په خبرې چې دغه پوځي عملیاتو په لږ وخت کې ښې نتیجې ورکړې دي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ په پایتخت اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال کړي. قاضی خلیل الله د ایران د ملي امنیت دالی شورا د منشي علي شامخاني غو سرګندون ته په اشاره چې وای ایران چمتو دی چې د افغانستان د سولې لپاره له پاکستان سره ګډ کار وکړي، وای پاکستان د هر هغه هیواد تر کله کوي چې د افغانستان په سولې کې رول تر سره کول غواړي.
اصل مقصد
دا دی چې په افغانستان کې سولې راشي، او که څوک په دې لړ کې له افغان دولت سره خبرې کول غواړي چې د سولې د مذاکراتو لړۍ د بیا پیل کړي، نو دا به دغه هیواد په ګډون افغانستان او سیمې لپاره یو ګټور ګام وي. دا په داسې حال کې دا چې د ایران د ملي امنیت دالی شورا منشي پاکستان د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې، او همدارنګه چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د هیوادونو لپاره ګټور وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي همدارنګه یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې پاکستان پر خپله خاوره د خو بدله توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کوي، او ادعا وکړه چې نړۍ هم د تروریزم د ځپلو په لړ کې د پاکستان د هڅو ستاینه کوي. قاضی خلیل الله د سرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي تیره ورځ ویلي وو چې لا هم په قبایلي سیمو کې د وسلوالو مرکزونه او پټنځایونه شته دي، او پر پاکستان یې غږ کړی چې په دې لړ کې جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د 13/2014 میلادي کال د جون رئیس ډیورن کرښې ته سیرمه په شمالي وزیرستان او یو شمېر نورو قبایلي سیمو کې د ضربه ځپ پناه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات ادا کوي چې په دې عملیاتو کې شاوخوا 3000 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي او د غوی لسکونه مرکزونه یې له منځه وړي، خو خپلواک او سیمه ییزو سرچینو لا تر دې دمه د دوی د دا پخلی نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یونان ټاپوګانو ته نږدې د کډوالو دوه بیړۍ په دې وروستي کې ډوبې شوې دي. ویل کېږي چې په دې کې یو شمېر افغانان هم سپاره وو. فرشته جلالزی پی رپورټ لري.
د یونان صدر اعظم الکسس سپراس نن د غیر قانوني کډوالو د دوه بیړۍ د غرقېدو د خبر تر خپرېدو وروسته خپل پارلمان ته وویل چې دغه بحران د حل لپاره د اروپایي هیوادونو کمزوري دریځ د شرم وړ دی.
تونیزو د دې مېرس افتس تا کیماته تو ایګیو دن چېبرازو نه پلا نکروس پروسفیګس.
سپراس وای زه د اروپا د رهبری په کړی کې د غړي په توګه وایم چې خجالت پاسم. زه په دې شرمنده يم چې اروپا په مؤثر ډول د بشري ډرامې ته جواب نه دی ورکړی او په دې اړه د بحثونو کیفیت د شرم وړ ګڼم. سپراس نن خپل پارلمان ته دا وینا په داسې حال کې کوله چې د یونان ټاپوګانو ته نږدې تیره شپه د غیر قانوني پناه غوښتونکو په دوو بیړیو کې چې غرقې شوې دي ګڼ شمېر ماشومان وو. رپورټونه وایي چې نن سهار 19 جسدونه د سمندر له اوبو څخه راوېستل چې په هغه کې شپږ مېرمنې او لس کوچنیان وو. د فرانس پرس خبری اژانس خبریال وایي چې د اکتوبر په میاشت کې لشتلجه اتش پیته تنه چې د یونان ټاپوګانو ته د رسیدو هڅه کوله غرق شوي او مړ شوي دي. په یونان کې د میشتو افغانانو د وی ټولنې مشر کاظم رویش نن ازادي راډیو ته د دغې پیښې په اړه وویل
وست جوی حالت خراب شوی دی. اوس په سمندر کې ډیر موجود نشته او دوی چې راځي په یو کشتی کې دا کشتی زاړه دی لیاو نن لبرنه په دې کې ډیر کسان دي لکبله دوکېږي لږ خرابي هوا چې دی چې دریا د حالت خراب دی دا دوکېږي.
شغلی روی شوی چې په سمندر کې د اوبو د طوفان کېدو لامل د غیر قانوني کډوالو لپاره یونان ته رسیدل د پخوا پرتله ډیر خطرناک سوی دی. په یونان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالی ادارې یونیسیار یو ویان د ازادي راډیو ته وایي چې په وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر زیات شوی دی چې یونان ته ورځي.
In recent days we have seen increasing numbers of Afghans coming to Greece.
شغلای ردموند وای په وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر بیخي زیات شوی چې یونان ته راځي. دا نه ده څرګنده چې ولې په وروستیو کې زیات شمیر افغانان یونان ته ورسیږي، خو په وروستیو اونیو کې دا شمیر زیات شوی دی او په عین وخت کې د هغو خلکو شمیر کم شوی چې له سوریې څخه راتښتي. خو بیا هم د سوریې خلک هغه لوړ شمیر غیر قانوني کډوال دي چې اروپا ته پناه وړي.
زموږه آزادۍ راډیو نوري دوستانو شاروخ خان 50 کلن شو خو وای چې له سینما نه لاس نه اخلي. په دې اړه یو ریپورت زموږ د خبرونې په دوهمه نمایي کې اوریدل شي. اوس هم راځو یو بهرنی ریپورت ته. وغه ده چې د امریکا وای په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم د منځلارو مخالفانو سره په وزیم رستو لپاره یو کم شمیر ځنګړي ځواکونه د هیواد تستوي، خو ماموریت به یوازې روزنه او مشوره ورکول وي او په جنگ کې به مستقیمه برخه نه لري. سلطان محمد سرور او په دې اړه نور تفصیل.
واشنگتن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یو محدود شمیر ځنګړي ځواکونه د بشار الاسد د رژیم هغو وسلوالو مخالفینو سره مرسته لپاره سوریه ته استوي چې د دغه هیواد په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنگيږي. د سپینې مارنی ویان جوش ارنست وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما امر کړی چې له 500 کم شمیر دغه عسکر سوریه ته واستول شي.
will be in Syria and they will be offering
دغه ځنګړي ځواکونه به په سوریه کې وي او دوی به د رژیم د مخالفینو هغو منځلارو قواو ته چې د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنگيږي ځینې مشورې او روزنې ورکوي او دوی سره به ځینې مرستې کوي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوی چارواکي خبريالانو ته وویل چې دغه ځواکونه به راتلونکو میاشت سوریه ته ورسیږي. امریکا وروسته لدې سوریه ته د خپل ځنګړو ځواکونو د استولو فیصله کوي چې روسیې په دغه هیواد کې د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره خپل پوځي رول پیوړی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وویل مسکو د سوریه د رژیم له هماهنګي پرته په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو څخه کار اخیستل نه مني. یو مشکې کې چې روسیې د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې بمباری پیل کړی دی. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د سوریې د کړکېچ په حق له د نړیوالو خبرو په پای کې پرون وویل چې واشنگتن، مسکو او څه د پاسه لسو نورو هیوادونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د بشار الاسد د رژیم او مخالفینو ترمنځ یو نوی ډیپلوماټیک پروسه پیل کړي. روسیا او ایران د بشار الاسد کلک ملاتړ کوي، خو واشنگتن او متحدین یې ټینګار کوي چې دای باید له جنگ وروسته حکومت کې کومه ونډه ونه لري. د ویانا په خبرو کې د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیه د استازو ترڅنګ د ایران او سعودي عربستان په شمول د ولسو هیوادونو ډیپلوماټانو برخه درلوده، خو د سوریې د رژیم او مخالفینو استازو په دغه غونډه کې ګډون نه وکړي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. وسم په افغانستان کې اتنیمې بجې شوې. یو وار بیا د کابل سټوډیو ته ځو. سید کمل شارف د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړئ.
د کندز د پیښو حقیقت موندنې کمیسیون وایي چې خپل ریپورټ یې حکومت ته سپارلی دی. د پکتیا ولایت شپږ ولسوالۍ ته د غزدلي سړک د پرانستلو لپاره کار روان دی چې کېدای سي نن پرانستل سي. د غور والي د دغه ولایت په محبس کې له زندانې ښځو سره تر لیدو وروسته وویل چې پر دغو ښځو باندې جنسي تیری نه دی سوی، خو د تحقیق پر مهال د ځینو څارنوالانو لخوا ښځو ته د بې ځایه وړاندیزونه سوي چې دا موضوع به کلکه وڅېړي. د رومانیا چارواکي وایي تېره شپه په پایتخت بخاریس کې په یوه نایټ کلب کې چاودنې او اورلګیدنې له امله شپږ ویشت تنه وژل سوي او اته اتیا نور ټپیان سوي دي. د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونۍ غونډه کې د سوریې د سولر لیمکلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ سوی، خو د بشار الاسد د برخلیک په اړه اختلافات حل سوي نه دي. او د ناروې یو محکمې پرون دغلته یو کوردي ملا په اتلس میاشتې بند محکوم کړ.
شاروخ خان چې د هند سینما وتلی لوبغاړی دی، 50 کلن شو، خو وایي چې له سینما لاس نه اخلي. د هند سینما دغه مشهور ستوری وایي چې لږ تر لږه غواړي 15 نور خورا ښه فلمونه جوړ کړي. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ لري. ورپسې ساینس او ټکنالوژي او ازادي اورېدونکي له یاده مباسي.
ایک لڑکی تھی دیوانی سی، ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں جھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری چپکے چپکے.
د هند سینما نامتو ستوری شاهرخ خان چې 50 کلن کیږي وایي چې له هم د سینما له نړۍ څخه رخصت نه اخلي. شاهرخ خان به د راتلونکي دوشنبه په ورځ 50 کلن شي. دی وایي ما فیصله کړې چې له 50 تر 55 کلنۍ 15 ډېر ښه فلمونه جوړ کړم. دا به خورا مشهور فلمونه وي، بي جوړي فلمونه.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے.
شاروخ خان دغه راز وای غواړم مخکې تر دې چې مرشم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکن وي. شاروخ خان چې په خټه پښتون دی، د ګڼو نورو ځوانانو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلی څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اتیایم لسیزه کې په تلویزیونی سیریالونو کې دوبلاش کاو. د د لومړنی فلم په 1922 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاهرخ خان په څه باندې شل کلن فلمی ژوند کې تر اکیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره د دل تو پاگل هي، کچھ کچھ ہوتا ہے او چنائی ایکسپریس په شان بریالی شوی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے،
د شاهرخ خان د شهرت اندازه د دل فیسبوک پانه هم لګولې شو چې تر 15 میلیونو زیاتو خلکو لایک یا خوشا کړی دی. د شهرت په هند پوری محدود نه دی، بلکې په پاکستان، افغانستان، روسیې او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاهرخ خان منتقدان هم لري. د فلم کرکتون کې وایي چې شاهرخ خان په تمثیل کې مبالغه کوي او د تمثیل او اکټ شیوی محدود دي. خو له دې سره سره د کرکتون کې پدې کې هم شک نه لري چې د شاهرخ خان شهرت به ساری دی. د دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپر نا شرما وای شاهرخ خان دا ورټیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پر وینجلې مېن کړي او دونیم ساته لیدونکو له ځان سره په فلم کې وساتي.
اکمال پټه څنګه به پک نه مانګته صرف وګون دې ذرا آپ کی امانت ہمیشہ آپ ہی کی رہے گی. آپ کو کیا لگا
په ورسیو کې کله چې د برتانیا یو پوهنتون شاهرخ خان ته افتخاري ډاکټرا ورکړه، د دې یو مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل: د زړه ډاکټرا، کله چې خپګان، مایوسی او بد حالت احساسوم تاسو مشته شه احساس راکوي. فوربس مجلې د شاهرخ خان شخصي عواید $26 میلیون اټکل کړي او د یې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجورې د زیاتوالي نظر په نړۍ کې اتلسم فلمي ستوري بللی دی.
دل تو پاگل ہے دل دیوانہ ہے دل تو پاگل ہے دل دیوانہ ہے
دا سائنس او ٹیکنالوجی دنیا
ګوګل کمپنی اعلان وکړ چې د نړۍ یو شمېر خلکو ته د وړیا انټرنیټ رسولو لپاره بالونونه الوزولو ته تیار دي. او ولې ځینې حیوانات لکه سمساره د خوب په وخت یو سترګه پټوي؟ د ساینس او ټکنالوژۍ د لړۍ په دې برخه کې د دغو دوو موضوعاتو په اړه معلومات درکوو. ګوګل کمپنی اعلان وکړ چې د نړۍ یو شمېر خلکو ته د وړیا انټرنیټ د رسولو لپاره بالونونه الوزولو ته تیار دي. ګوګل وایي چې په لومړي پړاو کې باید انټرنیټي خدماتو بالونونه د مځکې د اتموسفیر په هغه برخه کې ځای پر ځای کړي چې ورلاندې د انډونیسیا هیواد دی. دا بالونونه به د دې سیمې خلکو ته له انټرنیټ سره د وړیا ارتباط امکان برابر کاندي. د انډونیسیا په ولس ټاپوګانو کې نشته 2.5 میلیونه انسانان اوسي او اټکل کېږي چې یوازې 2.5 میلیون تنه له انټرنیټ کار اخیستلی شي. د ګوګل پروژې سره سم بالونونه به 3000 متره لوړ د انډونیسیا د پاسه ځای پر ځای شي او د لوړ سرعت انټرنیټ په لاندې مځکې ته اولی شي. ګوګل د دې بالونونو د ځای پر ځای کولو مصرف له سوداګری اعلانونو څخه باسي. د ګوګل د دې پلان اصلي هدف دا دی چې شاوخوا 3 میلیونه انسانان چې حاضر دمه له انټرنیټي خدماتو به برخې دي انټرنیټ ترلاسه کړي. ګوګل دا پروژه تر دې وړاندې په نیوزیلند، آسترالیا او د امریکا د کالیفورنیا او برازیل په لری سیمو کې آزمویلې و. ولې ځینې حیوانات لکه سمساره او تمساح د خوب په وخت یو سترګه پټوي؟ استرالیایي څېړونکو چې په دې برخه کې څېړنې کړې وایي چې د پښتنې ته ځواب موندلی دی. د دوی په وینا که حیوانات د خوب په حال دواړه سترګې پټې کړي نو د ښکار کېدو خطر یې زیات دی. خو د سمساره په شان حیوانات د دې لپاره د خوب په وخت یو سترګه نه پټوي چې د ځان دفاع ته چمتو ووسی. کله چې د حیوان یو سترګه پټاو بل پرانیستی وي د مغزو نیمه خوایې فعاله او نیمه ویده وي. فعاله برخه حیوان له خطر خبروي. د استرالیا د لاتروپ هنتون څېړونکو ویلي چې دا ډول خوب یونی همس فایر نومیږي. تمساح په دې مشهور ده چې ډیر وخت په یو سترګه خوب کوي. پر تمساح سربیره ځینې مرغان، خزندگان او اوبژوي هم د خوب په وخت یو سترګه رڼا ساتي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله دا ونی مو بیا هم ستاسو درنو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه تر لاسه کړی دي چې ډیره یې د ورستیو نام نه یو په اړه دی. البته د یادونه دي چې دا ونی د هلمند ولایت څخه زموږ دوستانو خپل پیغامونه ډیر پریښیدي او د دغه ولایت په ځینو برخو کې د ورستیو نام نه یو څخه شکایتونه کړی دي. خو دا شکایتونه به د روزګان ولایت څخه دی او اوریدونکو په شخ خپل کوی ورسته به د هلمند اوسیدونکو ته ورسو.
السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت د ډیراوتو نسوالی د لوړ دی ځکه معلم قدیم خبره کومه زماره جمهور صاحب ته دا پیغام دی چې وروره دغه د لوړ د عزت خلک ډېر په عذاب اخته دي. دا په نکهاو په زراهاو حیوانان انسانان پر دښتو او پر دیبانو باندې دي او په ټوله پسلونه یې په دغه ډیسیانو چې د کمپاین یې ورته راغورځي او تر راغورځي یې د اوانونه او دغه واته پوستې ټوله راټولې شوي دي چې سمسلاخ دي وکم کوش دي وسیګزای دي وخرابه ده وکنجاک دي کښته ګرځي دي کښته دي ازاک دي. دا ټوله پوستې راټولې شوي دي د صالح خان په وطاک نه نوتلي دي یو ځای دي نه راوځي نه جنګ وسره کوي نه شی کوي. وروره بالا خراب طالبان ورته ناست دي بالا د دوی طالبان سل ګزمو چې کا په مابین کې مفاصله نهشته دا نقشه دي بالا په سکرانو کې پر بامو باندې ناري ورته وایي وروره نه جنګ کوي نه شی کوي. موږ د رئیس جمهور ساتو دا دي چې دغه یادې د خپل پوستې دا ودانې پوستې چې په اوس رای کې دي یادې پورې باسي د هلمند رود پر غاړه دي او یادې ورته راوځي سمدم جنګ دي ورسره کې طالبان دي سواخ یو خواته دي چې وروره دا خلاص شي درمندان یې اوس ولا او فاته دي سو دا دی وسینه کې ما شپلې دي دا ټول د جسام چې مشه دي سې دي وروره نه دا ملیان او پرېږدي وروره چې نه وبواله شي هغه اوس ولا بیا چې ان کې پاته دي وروره اوس لوی ولو کې نه پرېږدي تکام پر کې نو زموږ دا لوړ مقامات صدا هله ده دي وروره په دغه کې وکځان دي د رئیس جمهور و کې دا مشران دي وروره و کې چې دا خلک خپل کوروت او لار شي دا شندار بدر دي وروره ټول ټکور دي و سلام.
بله السلام علیکم. زه اسمت له هلمند ولایت څخه خبرې کوم د نادالی ولسوالۍ د چنجر د سیمه څخه. اوس د دې پر پوسټو جنگ شروع دی ورورجان ته زموږ پیغام ژر تر ژره نشر کړي په تدوی کې چې د ټول دولتي چارواکي واوري او دولتي چارواکي دغه ته اله نه کوي چې کومه کراسي او ځوال طالبان د داش سره روان دي او ولایت خبره ولاړ ده نو موږ چیرې ولاړ سره سره ژمې. السلام علیکم او پیغام مصطفی. بله السلام علیکم. زه اسمت هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د چنجر د سیمه خبره کوم. وسلوال طالبان چنجر سیمه ونیول اوس پر بشرا باندې ورل شوي ولایت ورغلي دي. دا حکومت خپله پوستې ورل کوي دا څنګه کار دی او ملکیان یې په خلاص کړل او چارواکي دي وژل کېږي دغه ته دوی پام نه کوي. موږ د دولت صدا هیله ده چې ژر تر ژره دغه سیمه بیرته د وسلوال طالبانو سره ونیسي. السلام علیکم.
زه سمجی له بابا جی سره خبرې کوم. دا د بابا جی جنګ شروع دی وروره په لتا او په زرها مو کډه پاته دي په وطن کې ماسه پاته دي ملي او دو مرمۍ راغورځي وخت مرمۍ راغورځي جنگ پر شورې به دوی مغرب پورې دا څنګه د وطن خدمت کوي. موږ ولې د پاکستانانو سګلا کوو چې پر کومه غره غورځولې نو دوی خو په غلا سره ته وایي په زرها او کډه پاته دي په وطن کې ماسه راځي د دوی هم باید څوک کوي له خپل ګولې تر دا په لګي. وسلام.
سلام السلام علیکم. زه د هلمند ولایت بابا جی ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه خپل ول د سترګو لیدلې حال ته وایم کوم مشکل چې ودره ته کوم جنگونه چې وای هغه ټول ختم دي. وز دا ګړې کوم مشکل نشته امنیت دي کوم مشکلات چې وای امنیت دوه کونه وتراله کوم مشکلات له منځه یو. د بابا جی په سیمه کې جنگ شروع دی ډېر شدید جنگ د کندوز څنډې د هلمند په سیمه باندې نه کوي که د رئیس جمهور څخه زموږ دغه پیغام دی که دوی د هلمند سره مرسته کوي اوسي امنیتي ځواکونه راواسي که ولایت سکوت وکړي بیا هېڅ په درد نه خوري امنیت چې د کندوز په رکان کې جنګې بمباري کیسې وملې ایله پوځیانو حکومت په خوږۍ خو اوسي اول له سره څخه د دوی خپل پوځو دغه ته امادګي ورکړي چې د هلمند ولایت سکوت ونه کړي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. زه عبدالولی خاکسار د هلمند ولایت د مارجه د ولسوالۍ څخه ستاسو سره دا پیغام پریږدم. ګوره پر موږ بدل دی جنگ شروع دی دا خوا د دواړو خواو توپونه راځي زموږ په کورو کې مشتلي وروره دا زموږ پیغام نور مقامات ته ورسوي او نشر کړي. والسلام د ازادۍ رادیو.
بیا سلام علیکم. زه هوای خالد ده هلمند لشکر ده تخصص په تمایز کې ما ما د افغان حکومت څخه هیله ده چې د لشکر ده خلکو د سبب دو خلق سره مرسته وی که دیتا سخت خیر دیگه و سلام.
ده هلمند ده اوسیدون که شکایتونم و آوریدل چی لچراک سخی ده امنیت تینگشت پرده غشتنی کردی. لکه چی تاسو به هم پراپورونو که آوریدل وی او دوستان مهم ویل چی پا هلمند که ده تیر اونی رئیسی ده حکومتی زوکونو او وصلوال و مخالفینو ترمنز جگره دیره سویده. سر بیره پرده چی ده دی ولایت پا یوشمیر ولسوالی و که ناکراری ده واملری پا ورسته و که ده لشکرگاه شرط تیرمه ده باباجی سیمه ده تو دو جگرو شاهده و دغلت ده جگرو لکبله زین کورانی هم به زیاد سویده چی بیرنده یو مرستو تا ارتیا لری. ده هلمند امنیتی وزیعت او ده به زیاد سویده دستون زو پاره سمو رمکار اجمال آن ده هلمند لوالی جنرال مرزا خان رحیمی سر مرکه کرده و پسر کیه ده دوغو جگرو ده ارسته حال پاره پشتن زینی کرده ده پکرده پای وارو.
دخمن یو سو تارکات درلودو ده دریسل و روز ترمخ شاو اطراف لشکرگه هغه ولسوالی د نادالی او ولسوالی د ګرشک وه. نو هلته الحمدلله د موږ مسله قواوو له ځانه ډېر ښه دفاع وکړه او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي دي. په ښار باندې نو خطر نشته او نه و.
دا د باباجي په سیمه کې چې ویل کېږي ښار ته نږدې پرته وه څو ورځې مخکې د ناکراریو رپورټونه و. اوس هغلته وضعیت څنګه دی؟
وضعیت نورمال ده. هلته هغه مشکل چې هلته لیکم موجود و هغه حل ده. د مقاوتونه ځای په ځای دي او دا فعلاً زه تاسو سره خبرې کوم. د موږ عملیاتو قسمت د مارجه قسمت د نادالی او ګرش کې دوام لري. داس خاص مشکل سره موږ مخامخ یو.
والي صاحب د بې ځایه شو خبره کیږي په هلمند کې وایي چې ګڼ شمېر خلک له دغه سیمونه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ناکراری پکې روانې دي بې ځایه شوي دي مرکز ته راغلي یا په نورو نسبتا امنو سیمو کې دېره دي او وایي دوی له جدي ستونزو سره مخ دي. دغلته د داخلي بې ځایه شو کډوالو د ستونزو په اړه راته وایي څومره ورته رسیدګي شوي؟
ډېر کم خلک په کورونا هغه مناطق کې دښمن لوغو ځای فایرونه کول اندښتونه کول هغه بې ځایه شوي دي. څو تا مختلفه لرو خاص کومکونه ورسو ان شاء الله او داسې چې په شکل د دستجمعي یا په عمومي شکل د خبره نشه اصلا څوک لا کارونه لا ولسوالیونه لا مرکز نه دی ځای شي.
ولی سه په نور ولایتونو کې چې کلکو امنیتی ستونزې سره مخ یو عموما له مرکز نه کومک واړی او مرکز نه کلا ورته کومک نه رسیږي او په دې برخه کې ګیلی او شکایتونه هم رامنسکیږي. تاسو چې د غزاینو کې ستونزې سره مخ په ځنګړې توګه له امنیتی ستونزې سره له مرکز سره متماس نیولې د امرسته در سره کړی دا دغلته اوس کافي ځواکونه لري چې د شتو چیلنجونو په وړاندې مقاومت وکړي.
موږ الحمدلله په هلمند ولایت کې خپل منظم قطعات لرو او ښه قطعات لرو. ضرورت دی دوی لپاره نو اوس موږ له مرکز نه کومک وغواړو او کوم کومک ته ضرورت وو یا ولرو په وخت زمان له موږ سره دائم کومک شوی ده.
د هلمند ولی مرزا خان رحیمی و چې د هلمند ورسوی پیښو په اړه خبرې کوله. دوستانو دا خبرونه لا هم دوام لري او په دې برخه کې به د یو شمېر اوریدونکو هغه پیغامونه در وورو چې پر نورو مسایلو ژغېدلې لکه د بیکاری ستونزې د ژمي پر رسېدو سره د بې ځایه سوي کورنۍ ستونزې چې دوی د ناامنۍ لکه له بې ځایه سوي دي البته او په پای کې هم د هغو کسانو غوښتنې او ستونزې در سره شریکو چې د تیرې ورځې د زلزلې لکه له زیانمن سوي دي او له دولت څخه مرسته غواړي. پکې به وګور.
السلام علیکم. محمد ولی مدیرمند ولایت می تماس می ولای دی دا کالداری د شارواکو می دا وختنه دا کالداری باید باندې پاکستان څه په مخ نه دی خړی. پاکستان هر شی دا باید ټول شی یعنی باندې دا ډیر ځانی ملک دی. وختنه می دا د شارواکو چې دا کالداری باندې
هلو السلام علیکم. زه آزاد دی کارکونکو ته ټول نورانی کوم جمعانو نزرائیل در زابل دوالا خرمگان جو رسوالی اما خاکی افغان جو رسوالی اما صدر اپ ایران کی اما کارونا نست تاکلی دا اما دا خبر ادا سی باید دا باچا موک باچا موک در بزر کری باید افغانستان جو تکار پیدا کی موک کول افغانان در بزر اپ مسافر جو نو اندوالا نو افغانستان کسیم جا اندوالا نو کول نو جو خدای پامان.
السلام علیکم. زه سید محمد د غزنی د ولایت د ناوی د ولسوالۍ اختلال د هلمند ولایت ګرمشیر په ولسوالۍ کې کار کوو. کارونه دلته ناسته موږ د دغه لوړو مقاماتو ته ورسو اوس د خټې ډېرې ارزانه دي. تو هغه کارونه ناسته د خټو کارونه نه پیدا کېږي. یو کارګر د ورځې سل روپۍ نه پیدا کېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم.
بعد سلام زاد قندار ولایت سے دنی نایز خبر کوم عبدالرحمن میرما کاروبار نست پیسے نست داسیو د شدار فدار یو څنګه نس ما اجر راغل یو داسیو نسو کارا کی سار لاس ورچ کو د یو ما شام دغه سراسو نه د ورور پیلرو نه د غورور پیلرو نه د سړی کریالرو ما د لوړپوډ چارواک صدا اوستنه ده څومره و دغه ته دې له پنګونه وکي. السلام علیکم.
السلام علیکم عبدالحق منګلم د هلمند ولایت د ګرمسیر لوسارینه لکه سرنګه چې درې ورځې کیږي د شهید عبدالغفور متوسطه شوونځي د معلمانو د نشتون له امله تر اوسه هیڅ دولتي ادارې او ملي امنیت هیڅ په دې اړه باندې معلومات نه ده کړی او درې ورځې کیږي د معلمانو د نشتون له امله شوونځي تر اوسه او شاګردان ګرځي د شوونځي شاوخوا ګرځي او معلمان نشته ده بلکې دولت او لوړپوړي چارواکي په دې اړه باندې سمدستي اقدام وکړي. والسلام.
الو السلام علیکم. زه د پراډ ولایت څخه جانان زنګ وم. دغه مجرین چې دغه پښتورو د ګرانی ګنجاباد بلا بلوک د پرارو د جنګو د لاس بشترګان یګلې درې بدر دي یم یم دراله صاحب نو دغه بشترګان فلته کومک نکې د مجرین سره کوي چا واسطه د لوړ شي ورکی کچا واسطه نه د لوړ هغه د نمبر نو زما د دغه چارواکو ته دغه درخواست یې صاحب د دوه غم وخوري دغه مجرونو ژر تر ژره چې بیخي په بد حال کې دي بیچارهګان. السلام علیکم ورحمت الله.
سلام جو د راډیو ازادي و ټولو کارکوونکو ته دغه دی زه دا پیغام پرځم ورو د ازادي چې د افغانستان دولت د ټولو دولتي چارواکو او د افغانستان د مخالف مسلو طالبانو و مشرانو ته ورسي چې موږ د غورماش ولسوالۍ دغه بې لاسه بې ښو خلکه چې نه سرپنا لري نه یو کوم شی لري ټوله وشنه اسمان ته ویخ ته یو کوچنیان پراته دي ټوله سینه او بغل شوه اوس دولت په قرارګاه کې پروت دی طالبان په ولسوالۍ کې پراته دي تاکه نشته څوک یې نشته که موږ سره دغه دوه خواوې دغه شو کوي موږ دغه بېچاره او خلکو سره یا دې ژر خپل جنګ شروع کړي چې یوه خوا ماته شي او یو حکومت راشي په دغه ورفرې یا دې تر شا شي چې موږ دغه خپل بېچاره کوچنیان خپل وهدو او خلو او خپل وضعیت ورسو په قرآن دې قسم یې چې درې کوچنیان خو موږ دلته یو لاس کوره په یو وچ چر کې پرته وي وشنه اسمان ته څومړي دي نه نور مونږ د سینه او بغل دي ټوخی په ګرد دی بالا نه دوا سنه درمل سره ډاکټر نه هم شي دا په یمو دی وروځو زایدیته او دا غری بیچاره ګر خلګو یو په هیڅ منظور نه رسیږي فقط انتظار چې دی به کله یو خوا ماتیږي یو خوا ودرشي. والسلام.
نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما لمړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو همکارانو ته سلامونه نیکی هلی او احترامات وړاندې کوم. روسته د سلام نه کوم زلزلہ چې افغانستان او بعضي هیوادونو په کچه سالا پندستان کې هم د زلزلې شدت ډیر زیات و پندستان کې هم مالی او جانی تلفات ډیر زیات اوختي دي خدش په مرکز پادون کې اتل لاس کورونه ویډر شوی دی او اکثریت کورونه دیوالونه هم نړیدلې دي همدارنګه د پندستان په عامه سالې کې هم تر دېش متولې خپل کورونه نړیدلې دي باندې او کلیوالو سمو تغذیدلې سرکونه هم په بشپړه توګه تخریب شوی دي اما متاسفانه د افغانستان بازي رساله متروس حالات نه خبر نه یو ځکه چې هغه ټلیفوني مکالمات په سمو توګه کار نه کوي کام دیش غریګمټال او منډول رساله ته امکان لري چې په دغه رساله کې هم خلکو ته مالی او ځان ته لفات او وخت وي نو په هر حال مرکزی حکومت نظر نه داخله د چنته نه په افغانستان کې بلکې په ټول هیواد کې هغه کورنۍ چې ځانونه او د کور شي دي هغه سره د هغه ژوند خوالي توجه زر ته زر مرسته وشي. والسلام علیکم. احترام.
الو السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت د لسی ولسوالی نه خبرې کوم. مالی صدقه محترم علسی کې زلزله شوې ده ډېر خلکو د تاوان رسېدلی دی او که دا دولت کومک کوي باید مستحقینو سره کومک وکړي داسې نه شي چې کومک به راشي کور به یو سړي به ورانی او پیسې به یې بل سړي جب کېږدي دا زما یو خواهش دی. والسلام.
السلام علیکم زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه سره تماس کیم. زمزله کې کچ کورونه د چاتا ټول چاودیدلې دي او غرو کې واوره سوې ده، ډېره زیاته یخنی ده، خلک له کورو وتلي دي. باید د دولت ازری ولسوالۍ سره مرسته وکړي، په دې اړه ساړه ډېر مضبوط دي. کچ میلې ټولې تللې دي او مالی تاوانونه هم زیاته اوښتي دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. عزت الله مینوال یم، کاپیسا والای تګاب ولسوالۍ نه. دلته چې کومه زلزله شوې، تقریبا ټول کورونه چې د تګاب ولسوالۍ دي او خساره لیدلې ده. دا علت یې همدا دی چې دومره د مخکې شدیده باران شوی و او د کاپیسا والای د تګاب ولسوالۍ تقریبا ټول کورونه خساره لیدلې او په شاوخوا 300 کوره په بشپړ توګه باندې وران شوي دي. او د دولت نه خواهش کوو چې د کورو خلکو سره کومک وکړي.
د خلکو غوښتنې خو مو واورېدې چې له دولت څخه زلزله ځپلو ته د بیړنیو مرستو په اړه یې کړي دي. که تاسو د ازادي راډیو تعقیب کړی وي نو موږ وخت په وخت له حکومتي چارواکو سره دغو زیانمنو کسانو ته د مرستو د رسولو پر مقدار او څرنګوالي ژغېدلي یو او هره ورځ مرکې او راپورونه لرو چې د بیلګې په ډول به د بیړنیو حالاتو په چارو کې د دولت وزیر وایس پر ما کې و مرکه تاسو دوستانو ته در واورو چې د مرستو د رسولو په اړه له دی رادیو سره کړی دی. البته زموږ همکاري له شغلی برمک سره خبرې کړي دي.
کافلا نام کومکای نقدی صورت گرفته، هم کومکای بسیار اولیه که شامل مواد غیر غذایی است، همین کومکا صورت گرفته و جریان داره. میال توزیع کومکا هم در اکثر ولایت جریان داره.
آقای برمک، شکایت های وجود داره که کومک ها هنوز هم به مردم به شکل درست نرسیده و در ضمن گفته میشه که کومک ها بسیار اندک است، کافی نیست با کسایی که آسیب دیدن.
اینطوری است که ما خود در مرحله اول کمک رسانی هستیم. ما ان شاء الله در آینده کوشش میکنیم که در مرحله دوم باز کومک های اساسی تری که باز بتونه ما چند سه ماهی که پیش روی مثلا هوا زمستان سرد است، اینیا رو باز بعدن در مرحله دوم باز داد پشت از سایستر میال. فعلا خب ما در مرحله اول بیخی ابتدایی کمک ها قرار داریم، ولی در مرحله بعدی مردم حق دارن شکایت کنن که هنوز کمک ها بسنده نیست، کافی نیست، ولی در دو سه مرحله روند امدادرسانی تکمیل میشد.
برخی کشورهای خارجی هم وعده کمک به آسیب دیدگان زلزله افغانستان کرده بودند، آیا یک کمک ها هم رسید؟
دولت رسیدن است. چین امروز هم ما ملاقاتی که داشتیم بودا وعده بود که خیمه و کمپل و جنراتور را بر ما انتقال میدن، از جنراتورهای خرد او دیگه البته چه رسم خودشان بود. باز ما با تعقیب از او از پیشان خواهش کردیم که شاید که چون زمستان پیشی است، لباسهای گرم زمستانی را اگر بتوانند بر ما هم انتقال بدن و بعضی وسایل پخت و پز و آشپزخانه و مثلا بشکه یا و میزهایی که بسیار ضرورت ابتدایی است، از این بر ما انتقال بدن. او هم باز تا یک تقاضای دیگه باز ان شاء الله در روز بعدی و گفتن که ما کمک همه تو کشور هندوستان تعهد کمک کرده، کشور انگلستان به افغانستان تعهد کمک کرده، ترکیه تعهد کمک کرده، به می ترتیب ترکمنستان دیروز یک ماموریشان شامل 120 متریک تن آرد و سمنت 100 متریک تن سمنت است تو داخل افغانستان شد. دیروز رسید یک اینیا اینی تعداد و کشور قطر یک لک دلار دیروز کمک و عربستان سعودی هم آمادگی کمک بر ما دادن. حالا همراهشان در تماس هستیم.
د بیړنیو حالاتو په چارو کې د دولت وزیر وایس برمکو له همدې سره د خبرونه هم پای ته رسیدي. مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم، یو یادونه کوم، هغه دا چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د رالېږل سوي ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. بیا هم موږ ته زنګ ووهي او د خپلو سیمو ستونزې راسره شریکې کړي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چو خون زده و مکتب زنگ مر شوه و گلی و سوره سوره ده دوان بچو خون زده دوان بچو خون زده
ناروغ.